السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې خبرونه کې تکنیکی همکار اکرام مسکینیار به هم له ما سره وي. په دې ګړی کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د قبایلي سیمو سونو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ، تبصرې او شننې هم دي. خو در سمخ کې لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار بشیر ګواخی درته وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرټیکی، نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نوشرف په مشرۍ د لوړپوړو پوځي او ملکی چارواکو غونډه شوې ده. د ایران څخه خبرونه وایي چې هلته دوه بریدونو کې 12 کسان وژل شوي دي، او د امریکا دفاع وزارت وایي چین پاکستان کې پوځي اډې جوړول غواړي. د خبرونو تفصیل، نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د سیمې سیاسي او امنیتي حالاتو په اړه غونډه وشوه. په غونډه کې لوړپوړو پوځي او ملکی چارواکو برخه درلوده. د پاکستان سرکاري خبری اژانس ویلي چې د چارواکو د افغانستان امنیت په اړه خفګان وښود او د ترګرۍ په وړاندې مبارزه کې د پاکستان کردار وستایه. تېر هفته کابل کې یو ځنمرګي برید کې 150 کسان ووژل شول. افغان چارواکو ویل دا حمله حقانی شبکې د پاکستان جاسوسي ادارې ISI په مرسته کړې. خو نن د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ غونډه کې دا تورونه بے بنیاد او بدل شول. پرون کابل کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلو چې نه پوهیږي پاکستان له افغانستان څخه غواړي. د افغانستان سولې علي شورا یو شمیر غړي د سولې په اړه د ولسمشر د سرګندونو د ملاتړ ترڅنګ له وسولو طالبانو یو ځل غواړي چې له دې موقع څخه په ګډه اخیستو سره مذاکراتو ته کښېني. د دې شورا غړي قاضي محمد امین وقاد نن مشال لري ټول
طالبان کې د سولې پروسې ته تمایل وکړي، دفتر هم خلاصولی شي، نمایندګي هم ترلاسه کولی شي، او طالبان باید د دغه فرصت نه استفاده وکړي. په دې کې د طالبانو خیر دی، په دې کې د افغانانو خیر دی. موږ دې برېښنات حمایت کوو او له طالبانو رون څخه غواړو چې هغوی په شکل د اشکارو چې کېږي د سولې د پروسې سره خپله همنوایي وښایي.
پرون د کابل پروسس یا کابل بهیر په نامه د څلور هیوادونو استازو غونډه د سولې لپاره د همکاریو په ژمنو پای ته ورسېده. د غونډې په پیل کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې طالبان د سولې اخیری موقعه لري او که اوس هم خبرو ته نه کښېني نو افغانان ورسره مبارزې ته تیار دي. په بلوچستان کې د وحدت المسلمین تنظیم پر حکومت نیوکې کړې چې د شیعو د وژنو په مخنیوي کې پاتې راغلی. په صوبې اسمبلی کې د وحدت المسلمین یو غړي اغا رضا نن مشال ریډي ته وویل چې د روسیې کې پر هزاره شیعو بریدونه ډېر شوي دي.
همه اپنی داخلہ اور خارج
حکومت ته پکار دی چې هغه خپل کورنۍ او بارنۍ تګلارې ته کتنه نه وکړي. چنای و ګړو تر خوشکول لپاره د حکومتي ادارو لورې د مسلم په جګغرو کې د وسلوالو په ځل چکم عملیات وسول هغه د ستاینې وړ دی. خو پکار دا دی چې حکومت دغه ډول عملیات هغه وسلوالو ډلو په ضد هم وکړي. څوک چې د تیرو 15 کلو راهیسې د هزاره قبیلې د وګړو په وژنه کې تورنې دي.
بلخوا د بلوچستان د وزیر اعلی ویاند انورالحق کاکړ نن مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې حکومت د ټولو وګړو خوندي ساتلو ته ژمن دی. د خیبر پښتونخوا په سوات کې چارواکي وایي د وسلوالو بریدونو یو مهم پلانونکی نیولې دی. د سوات سپیشل فورس نن په یوه خبر پاڼه کې ویل نیول شوی تن جاوید نومیږي. پر هغه تور دی چې په 2003 کال کې په مډه کې پر قامی امن لښکر برید کړی و. 11 کسان وژلو ترڅنګ 50 کسان زخمیان کړي وو. چارواکو دا نه دی ویلي چې جاوید یې کله نیولی دی. د خیبر پختونخوا حکومت نن د راتلونکي مالی کال لپاره بجټ وړاندې کړ. دا بجټ ټول 603 اربه روپۍ دی چې 200 اربه روپۍ پکې د پرمختګ کارونو لپاره بیل شوې دي. پر بجټ د کابینې لخوا بحث کیږي او بیا به صوبایي سملې ته وړاندې شي. په دې بجټ کې په کورونو، هوټلونو او ګاډو ټکسونه زیات شوي دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د امریکا د دفاع وزارت پرون په یو رپورت کې ویلي چې چین غواړي په پاکستان کې پوځي اډې جوړ کړي. په دې رپورت کې راغلي چې چین دې ته تیار دی چې په افریقا کې د پوځي اډې تر جوړولو وروسته د لړۍ نورو هیوادونو ته هم وغځي. پینټاګون زیاتوي پاکستان وار لمخه په آسیا پیسیفیک کې د چین د وسلو دویم مارکیټ دی. د رپورت په وینا چین هر کال تر 180 اربه ډالره زیاتې پیسې پر دفاع خرچي. نن په ایران کې یو ځانمرګي برید او د پارلمان په ودانۍ ډزو کې د رپورټونو تر مخه د څلورو وسلوالو په شمول دولس کسان وژل شوي دي. له ایرانه راتلونکي رپورټونه وایي چې پر پارلمان برید ختم شوی دی. نن یو ځانمرګي برید د آیت الله خمینی پر زیارت وشو او څو نورو وسلوالو پر پارلمان ډزې وکړې. داعش وسلوالې ډلې د بریدونو ذمواري منلې ده. ترکی چارواکو پرون د بشر حقوقو لپاره کارکونکو ادارې امنیسټي انټرنیشنل د ترکی څنګه مشر نیولې ده. پر هغه تور پورې شوې چې په امریکا کې مېش د ترکی له مذهبي مشر فتح الله ګولن سره اړیکې لري. پر ګولن تور دی چې د تیر کال په ناکامه کودتا کې لاس درلود. امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې تانر کلچ او دوی شنور قانون پوهان د ازمیر صوبې په ساحلي ښار ایژه کې نیول شوې دي. په ترکی کې له تیرې ناکامې کودتا راهیسې چارواکو تر 50 زرو څخه ډېر کسان نیولي او د سرتیرو پولیسو ښوونکو او حکومتي کارکوونکو په ګډون یې د 1.5 لک نورو کسانو دندې یا ختمې کړي دي او یا هم ځنډولې. د امنیسټي انټرنیشنل مشر سلیل شیټي ویلي تنر کلچ د هغې ازادۍ د دفاع اوږده تاریخچه لري چې د ترکی چارواکي اوس د محدودولو هوډ کوي. او د کرکټ په روانه چمپیونز ټرافی کې نن پاکستان له جنوبي افریقا سره لوبه کوي. د برتانیا په برمنګم کې کیدونکې دا لوبه د پیښور په 5:30 بجې پیلېږي. همدا اوس تازه خبر دا دی چې جنوبي افریقا ټاس ګټلې ده، پچې ګټل ده او لومړی د بیټنګ کولو فیصله کړې. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به ربیع کرم خان تاسو د موسم حال او د پیسو به وي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ خرڅل کیږي او په 1.6 روپۍ 19 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 روپۍ 8 پیسې او په 1.19 روپۍ 19 پیسې. یو پاؤنډ په 1.45 روپۍ 80 پیسې او په 1.60 روپۍ 10 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ 80 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپۍ 85 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپۍ 8 پیسې او په 28 روپۍ 15 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 2.5 پیسې او په 1 روپۍ 3.5 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 3.5 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.5 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به موسم وچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 20، بنو کې 40 او کم نه کم 20 او په کوټه کې 30 او 14 وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باورې په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ په غونډه کې په امنیتي چارو نړیوالو موضوعګانو باندې خبرې شوې دي. پاکستان وایي د افغانستان سولې او ثبات په لړ کې به خپل مرستو ته دوام ورکړي. یو کارپوه وایي
کابل خپل رابطه بای لیټرل کی لکه هغه منځ کې درې ملک نه دی روړل پکار. درې ملک کې کلم راځي نو تعلقات خرابېږي.
په کراچۍ ښار کې د 1972 کال د جون میاشتې په 10 نیټه د مزدورانو د خپل حق لپاره د آواز پورته کولو پر مهال د 100 کسانو د وژنې د پیښې په اړه به واوري.
چې څنګه دا جلوس چې دی د ورنټیر کالونی نه بنارس چوک ته ورسې نو پاغې باندې چې دی جلوس باندې فائرنګ وکړو. زنانه ته کیو لګې دی، ماشومان ته کیو لګې دی او 8 کسان پاسپارټ باندې مزید چې دی هغه شهیدان.
د پاکستان حکومت لخوا د جوارو په فصل د بندیز وروسته د کوزي مومندو میچنه کروندګرو سبزیانه کرل شروع کړي دي.
جوار خورا چې حکومت سره ورو کې می کوي او د حکومت سره خو مانی وروره چې نه مانی نو بیا به بلند ازي نو که زمونږ غریبي خیر دی خو حکومت خو خوشاله یې کانو.
دا نو ریپورتونه هم لرول مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس ورزو د خبرونه لومړی ریپورت طرف ته. نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د قومي سلامتیه د کمیټې غونډه شوې ده. د غونډې افغانستان کې شوې د ترا ګروپ پېښو غندنه کړې ده. ویلي دي چې د کابل لخوا په اسلام آباد د لګول شوي تورونو په سخت ټکو کې دغه تورونه ردوي. پاکستان قومي سلامتي غونډې ده هم ویلي دي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارولو باوجود اسلام آباد غیر معمولي زغم ښودلې دي. په دې اړه د رابع اکرم خان دا رپورټ اورو.
نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د قومي سلامتیا کمیټې غونډې د افغانستان د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښنه ښودلې ده. د پاکستان له وزیر اعظم هاوس جاري شوې خبر پاڼې تر مخه چې د غونډې ګډونوالو د کابل لخوا پر اسلام آباد د کابل د برید تورونه هم په سختو ټکو کې رد کړي دي او ویلي دي چې پاکستان نه یوازې پورم نه او باثباته افغانستان غواړي، بلکې د مقصد لپاره یې په سیمه ییز او نړیوال کچه هلې ځلې هم کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې دا غونډه په داسې حال کې شوې چې د کابل لخوا پر اسلام آباد د لوالو د کومک تور یو بار بیا لګول شوی دی. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پاڼه زیاتوي چې د افغانستان خاوره پاکستان پر ضد کارولو باوجود اسلام آباد غیر معمولي زغم ښودلی دی. د پاکستان قومي سلامتیا غونډې ویلي چې پاکستان راتلونکو خطراتو مخنیوي لپاره تیار دی، خو دې سره سره داخلي، سیمه ییز او نړیوال امنیت لپاره هم پوراسمه دی. بلخوا د راپورون تر مخه چې د قومي سلامتیا په دې غونډه کې ملکي سلامتیا، د پولو امنیتي صورتحال او د سیمه ییز حالاتونو علاوه د منځني ختیځ د صورتحال جاج هم واخیستی شو. په دې غونډه کې سباله د کازاکستان په سرخار سانه کې کیدونکې د شنګهای کوآپریشن اورګنایزیشن غونډې په اړه شوی تیاریانو ته هم حتمی شکل ورکړی شو. په دې غونډه کې د پاکستان د دفاع، داخله او خزانه وفاقي وزیرانو نه علاوه د وزیر اعظم د خارجه امور او قومي سلامتي مشیر، خارجه سیکرټري، د درې واړو پوځونو مشرانو او د پاکستان استخباراتي ادارې مشر په شمول لوړپوړ ملکي او پوځي چارواکو ګډون کړی وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د پاکستان پوس ویلی دی چې افغانستان حکومت دی په پاکستان تورونه لګولو پر ځای خپل داخلي مسلې حل کړي او د امنیتي وسی جاج دی واخلي. تیر ورځ په پینې کې د کور کمانډرانو غونډه شوه. په دغه موقعه د دیش منی سرګندونه شوه چې د سخت دریځ او تراګرۍ پر ځای جنگ کې به پاکستان د افغانستان هر قسمه مرسته کوي. تفصیل د رفت انجم نورو.
د پوز عامو اړیکو څانګې آئی ایس پی آر لخوا جاری شوی یو بیان تر مخه تیر ماښام د پنډه په جنرل هیډ کوارټر کې د کور کمانډرانو غونډه شوه، چې پکې افغانستان کې شو حملو وروسته د سیمې د امنیت جاج واخیستل شو. په دې غونډه کې د کابل د برید تور په پاکستان لګولو په اړه وویل شو چې دا تورونه بې بنیاده دي او افغانستان دې په پاکستان د تورونو لګولو پر ځای په خپلو داخلي مسلو توجه ورکړي او د مسلو حل دې روباسي. د آئی ایس پی آر د خبر پاڼې تر مخه په غونډه کې د افغانستان په حملو د افغانستان سره غمرازي وشوه او د دیش منی سرګندونه وشوه چې د سخت دریځ او ترهګرۍ پر ضد جنگ کې به پاکستان د افغانستان هر قسمه مرستې کوي. د پاکستان د پوز دا غونډه په داسې وخت کې شوې چې تیر ورځ په کابل کې د افغان سولې او ثبات په اړه شوې د کابل پروسې په موقعه د افغانستان ولسمشر لخوا ویل شوی وو چې پاکستان په افغانستان کې سولې راوستو کې مرسته نه کوي او غیر اعلانیه جنگي جوړ کړي. د افغانستان ولسمشر بیان او په پاکستان د تورونو لګولو په اړه د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر اسد منیر وایي چې افغانستان ته په خپلو داخلي چارو او په امنیتي پالیسو توجه ورکول پکار دي. د ده په وینا د هر څه تور په پاکستان نه دي لګول پکار.
دا حل نه دی چې د پاکستان خلاف دغه کئی خپل نه نه دی وګوري چې جی مشته کمزوري ده چې یو گرین زون دی، یو وړه غونډه علاقه ده، هغه کې امریکایان هم دي، هغه فوج هم شته. نو ویلې موږ هغه هم سکیور کولی نه شو چې هر دویمه ورځ پس یا میاشت یو ځل هلته څوک راشي او د دې په حکومت باندې او د دې په ادارو باندې او ټولنو باندې حمله وکړي. نو پکاره چې دوی خپل دغه کې امریکې تم پکاره چې هغه حساب کتابو کې.
د پاکستان افغانستان موجوده تعلقات او حالات په اړه د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې پروفیسر حسین شهید سهروردی وایي چې په یو بل تورونو لګولو سره مسلې نه حل کیږي. پاکستان هر وخت د افغانستان د امن غوښتنه کړې. د زیاتوي چې افغانستان پاکستان ګاونډي هیوادونه دي، دوی تخپل مسلو لپاره یو بل سره نیخ پنیغه خبرې کول پکار دي.
که پاکستان دی، که افغانستان دی، که بل ملک دی، خپل ګاونډیان پرېږدي لري ځي کې مرګي جوړي، نو هغه همیشه نقصان کې به وي. تاسو ګوري دا افغانستان لپاره هم دغه حل دی چې څنګه پاکستان سره غلط پیسې ماضي کې کړي. افغانستان پاکستان دا سره ډېر ښکلی حل دا دی چې ډاکټر صاحب اشرف غني اسلام آباد دوره وکړي، یا وزیر اعظم پاکستان دوره وکړي، د کابل خپل رابطې بای الیکټرل کې لکه
صرف افغانستان پاکستان منځ کې چې رابطه دا مضبوط کی هغه د دې بیسز باندې چې دې هغه خبرې ترې شروع کی هغه منځ کې درې ملک نه دی روړل پکار درې ملک کې کلم راځي نو تعلقات خرابېږي.
واضح دی چې تیر اونۍ په کابل کې د خونړي برید وروسته د افغانستان استخباراتي ادارې لخوا ویل شوي وو چې په دې برید کې حقاني شبکه ککړه ده او د دې شبکې مرسته پاکستان کوي خو پاکستان دا تور رد کړی وو. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان او پاکستان اړیکې په دې وروستیو کې تر پخوا ډېرې کړکېچنې شوې دي. افغان چارواکي وایي پاکستان په افغانستان کې له وسلوالو سره مرستې کوي خو پاکستان دا خبره نه مني. له همدې کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ خپل منسي اړیکې په ټپه ولاړې دي. په تېرو وختونو کې به په پاکستان کې پښتانه ملتپال مشران د اسلام آباد او کابل ترمنځ د روغې جوړې راوستو په برخه کې فعال وو خو هغې هم له تېرې څه مودې راهیسې پټه خوله دي. بریوال کاکړ پر دې موضوع د ملتپال پښتنو ګوندونو له مشرانو سره خبرې کړې دي. راځي چې ورته غوښ شو.
په پاکستان کې پښتانه ملتپال وای دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روغې جوړې لپاره هڅې وکړې خو نتیجه یې ورنه کړه. دوی وای افغانستان له پاکستان غواړي چې ورسره کړې ژمنې پوره کړي خو پاکستان یې نه پوره کوي. د عوام نېشنل ګوند مخکښ افراسیاب خټک وویل
افغانستان دا وی چې پاکستان په چې دوی وعده کړې په خو عمل نه کړي نو موږ کوشش وکړو چې پاکستان حکومت مطالبه وکړو چې وعدو باندې عمل وکړي او افغانستان حکومت ته مخاص وکړو چې هغوی د خبرو اترو لار نه بدوي او را دي شي. متاسفانه هغې نه وروسته هم خبرې مخکې را نه دي او پاکستان حکومت چې وعدې کړې وې په دې خبرې سره هغې عملي نه کړي.
افراسیاب خټک وویل په داسې حالاتو کې خبرې اترې نشي کېدای لکه څنګه چې په کابل کې روان دي.
اور څه دواړه طرفونه باید شي یو بل سره داسې عملونه کړي خو روسیت سره ځکه پاکستان ذمہواری زیاته جوړېږي ځکه چې دا چې افغانستان کې جنگ کېږي دا خو معلومه خبره ده چې هغه ناصر چې دې جنگ کې فعال دي هغوی دلته پاکستان کې ناست دي نو که افغانستان پکښه دا د تشدد سطح چې دا یو وخت بنده کړي او که چې که فوري نه شي بدولی نو لږ کې راټیټه کړي
د پښتونخوا ملي او ګوند مخکښ سنیټر عثمان کاکړ وای د دوی تګ راتګ ځکه نتیجه نه ورکوي چې د پاکستان بهرنی تګلاره د پارلمان په واک کې نه ده.
افغانستان مشر دی پاکستان خارجه پالیسی اختیار پارلیمنٹ
عثمان کاکړ وویل ځینې پاکستانی مشران غواړي چې له افغانستان سره امن وي خو د په وینا د ریاست په توګه د پاکستان تګلاره سم نه ده.
او د خپل ځبې په پنجاب کې د خپل د خپل د افغانستان سره افغانستان کې چې ویل دي کې مدیتریم کې بیوروکراسي دا کې ارڅو په پارلمنټریم او ورته هم دا ځینې دا غواړي چې هر د خبر خلاصي بلته سولار چې په کابل کې ودرېږي بیا په افغانستان د شون مدشمن او دغه د افغانستان د شمن دې دا به پالم دوه مخې پالیسي دا غلطه پالیسي دا چک نه ده دا بالکل چک نه ده.
د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپا وویل دوی یوازې خپل هلې ځلې کولای شي نور واک له پاکستان او افغانستان سره دی.
نقصان خو پښتنو ته دواړو طرف ته او دا د لپاره دا ضروري چې زموږ د مخه پورې کېږي چې موږ خو غواړو چې خرابی کی.
افغانستان وای پاکستان یا پر ضد نه اعلان کړي جګړه روانه کړي ده خو پاکستانی چارواکي وای دوی له طالبانو سره مرستې نه کوي بلکې په افغانستان کې امن غواړي.
دا مشال ریډیو دا.
افغان حکومت تیر ورځ د کابل پر روسي په نوم په دې ښار کې جوړ شوی کانفرنس یو لوی لاسته راوړنه بولي او وایي دا نړیوال کانفرنس د بیلابیلو هیوادونو د استازو په ګډون په بریالیتوب سره ترسره شو. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د دې کانفرنس د روسي ویناوال په توګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په وړاندې د شتو کورنیو او بهرنیو خنډونو په لمنځه وړلو ټینګار وکړ. دې کانفرنس کې د ویشتو هیوادونو نړیوالو سازمانو تاسو ګډون کړی وو. تفصیل د اجمل انورو.
دا ولسمشر اشرف غنی د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی تیر شپه ازادي رډیو ته ویل
اولی کې برای اولین بار است که نشست
اغلی مرتضوی وی لمړی دا چې دا لمړی ځل د افغان حکومت د یو نړیوال کانفرنس مدیریت کوي. تر دې مخکې هم په کابل کې نړیوال کانفرنسونه جوړ شوي چې د ملګرو ملتونو یا نورو نړیوالو سازمانونو په همکارۍ مدیریت کیده. هغه هم په داسې شرایطو کې چې موږ په دې وروستیو اونیو کې له سختو ترهګرو بریدونو سره مخ وو او ډیرو ګمان کوو چې دا کانفرنس به جوړ نشي، خو د کابل کانفرنس جوړ شو او د هیوادونو استازو پکې په هماغه سطحه چې وعده یې کړې وه ګډون وکړ. دویم مهم ټکی دا دی چې د لومړي ځل لپاره یوه اجماع رامنځته کیږي چې څنګه موږ د ترهګرۍ پر ضد شریکه مبارزه کولی شو، څنګه د هغه هیوادونو په وړاندې جدي دریځ خپلولی شو چې د ترهګرو ملاتړ دي. د کابل د پروسې په کانفرنس کې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وروستۍ وینا والو. نوموړي په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د ثبات لپاره د ترهګرو څخه د بهرني ملاتړ له منځه وړل مهم وبلل. ښاغلی عبدالله په کابل کې له وروستیو تروریستي بریدونو وروسته د خلکو اعتراضونو ته په اشاره د حکومت منتقدینو ته په یوه رغونکې مذاکره کې د ګډون بلنه ورکړه. ښاغلی عبدالله وایي زه ټولو منتقدینو د ټولنې او قوم مشرانو د نظر خاوندانو دیني عالمانو او د سیاسي ټولنیزو او مدني حرکتونو استازو ته بلنه ورکوم چې په یوه رغونکې مذاکره کې برخه واخلي، څو موږ لومړیتوبونه مشخص، ګټور او عملي نظریات راټول او هغه بدلونونه راولو چې امنیت مو ورسره ښه شي. که دا هدف ترلاسه کول د مامورینو او لوړ رتبه چارواکو د تغییر په بیه ترلاسه کیدای شي ترلاسه دي شي، ولی ضروری ده چې خيار تسلیم
کړي.
تر نوموړي مخکې افغان ولسمشر اشرف غني طالبانو ته په خطاب کې ویلي و چې د سولې لپاره یو فرصت ورکوي، خو د نوموړي په وینا دا یو ابدي فرصت نه دی. نوموړي همدارنګه له پاکستان وغوښتل چې د مذاکراتو لپاره یو روښانه میکانیزم او اجنډا وړاندې کړي. بل خو رویټرز خبري اژانس په کابل کې د امریکا د سفارت د شر زافیر هوګو لارنس د یوې اعلامیې په حواله ویلي چې دا کابل کانفرنس د افغانستان دښمنانو ته د دې پیغام استوي چې دوی به ګټون کې نشي او افغانستان یوازې نه دی. اخوا یو شمیر څېړونکي په دې اړه شک لري چې په داسې کانفرنسونو کې شوې شمنې په یوازې توګه په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره لاره هواره کړی شي. د نړیوالو چارو څېړونکي انتظار خادم وایي
د کانفرنس د وجود او په اني وخت کې کانفرنس د ایدو لاسونه حتمند افغانستان حکومت تشه دي، ځکه دوی وتوانیدل چې دغه نړیوال خلک په خپل کور کې وساتي او د هغوی د میلمه پالنه وکړي. مګر کله چې تاسو نتایج او پایلو خبره کوي دلته بنیادونه خراب دي. تر اوسه پورې زموږ د صلح او جنگ لپاره 200 دښمن لپاره تعریف پیدا نه کوو. کله چې د صلح پالي شورا کې مشوم نظم تغیرات رامنځته نه کوو، فکر نه کوم چې صلح دی راشي، ځکه نو کابل کانفرنس یوازې په رسمیاتو کې خو او پنتایج کې فکر کوم چې لا هم ډیر
شکونه شته. دا یادونه ورده چې د کابل د پروسی په نوم په دې کانفرنس کې د ووی شیوادونو او نړیوالو سازمانونو استادو ګډون کړو چې پکې په سیمه او نړۍ کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت پر لارو چارو باسونه او خبرې وشوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
د بلوچستان د ګوندونو اتحادیه وحدت المسلمین په کوټه کې د هزاره قبیلې د هدفي وژنو په کلکه سرغندنه کړې او د عملیې د سبې د قبایلي روایتو پر ضد بوللې دي. وحدت المسلمین غوښتنه کړې ده چې حکومت دې په دغه پیښه کې د ککړو کسانو پر ضد ګامونه پورته کړي. تفصیل د ایوب ترین په دې رپورت کې اورو.
د بیلابیلو مذهبي ګوندونو د اتحادیې وحدت المسلمین له خوا تېر ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته ویل شوي دي چې دوه ورځې وړاندې د کوټ پر سپینې سړک باندې د ناڅرګندو وسلوالو کسانو له خوا د هزاره قبیلې سره تړاو لرونکي د یوې مېرمنې په ګډون د دوو کسانو وژنه د اسلامي اقدارو او قبایلي دود په ضد ده. و خبری کانفرنس د وینا کولو پر وخت د وحدت المسلمین سره تړاو لرونکي د بلوچستان اسمبلی غړي هغه رضا اوویل چې د کوټ پر سپینې سړک باندې یو ورور او خورج پر موټرسایکل باندې روان وو. هغه د ناڅرګندو کسانو لخوا په ډېر ناترسي سره وژل شوی وو. خو د بلوچستان د مذهبي او ملتپالو سیاسي ډلو او په حکومت کې شاملو د اسمبلی غړو لخوا پر دغه پیښه باندې پټه خوله پاتې کېدل د خواشنۍ خبره ده.
همه اپنی داخله اور خارجه دونو پالیسیو پر نظر
د بلوچستان اسمبلی غړی هغه رضا وایي چې په صوبه کې د هزاره قبیلې د کسانو د وژنو نه درېدونکې لړۍ روانه ده. حکومت ته پکار دی چې هغه و خپلې کورنۍ او بارني تګلارې ته کتنه وکړي. په هېواد کې دغه ډول ناوړه پیښې رامنځته کیږي او په نتیجه کې بې ګناه کسان همیش خپل ژوند له لاسه ورکوي. هغه رضا زیاته کړه چې د چینایي وګړو د را خوش کولو لپاره د حکومتي ادارو له لوري د مستونګ په جګغرو کې د وسلوالو په ضد چې کوم عملیات وسول هغه د ستاینې وړ دی. خو په کار دا دی چې حکومت دغه ډول عملیات د هغه وسلوالو ډلو په ضد هم وکړي. څوک چې د تیرو 15 کلو راهیسې د هزاره قبیلې د وګړو په وژنه کې تورنې دي او په نتیجه کې اوس د هزاره قبیلې په ایدرو کې د مړو و خاورو ته د سپارلو لپاره ځای هم نه دی پاتې سوی. نو مړي د خلکو د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پر پاتې راتلو باندې نه یوازې د پولیس پر کردار نیوکې وکړې، بلکې غوښتنه یې وکړه چې حکومت دې سمدلاسه د سپینې سړک پر پیشه کې د غفلت څخه د کار اخیستلو پولیسو والاو په ضد د قانوني ګامونه پورته کړي. وعدة المسلمین زیاته کړې ده چې په راتلونکي کې دې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره په کار دی چې حکومت لومړی د هغه پیسو مخنیوی وکړي چې د ونډې یا حوالې د لارې د بارني هیوادو څخه په ناقانونه توګه و پاکستان ته رالېږدول کېږي. دویم، د پاکستان د ټولو ګاونډي هیوادو سره خپله سرحدي پوله ټینګه کړي او په مدارس کې چې کوم نصاب و زده کوونکو ته ویل کېږي د هغه دې د سر څخه کتنه وسي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
بلخوا د بلوچستان حکومتي ویان انور الحق کاکړ مشال ریډیو ته د دغه وحدت المسلمین او د زننورو کسانو د تورونو په جواب کې ویلي دي چې دا د حکومت سیماواری ده چې خلک کاغه د هرې طبقې یا فرقې وي حفاظت به یقیني کوي او هر هغه څوک چې امن ته تاوان رسوي حکومت به پر ضد کاروایی وکړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپک سو یوش په لنډو سپو 2013 15,385 او 15,285 کیلو هرتز.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په هدایاتو د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر تیر ورځ د مردان د عبدالولی خان یونیورسټي وشل شوی زده کوونکی مشال خان له پلار اقبال خان سره لیدلی دی او هغه ته یې د سوی د مقدمې لپاره د یو سرکاري وکیل د ټاکلو باور ورکړی دی. خو اقبال خان نن مشال ویډیو ته ویل چې هغه د صوبایي حکومت نه دا غوښتنه کوي چې حکومت دې د سرکاري وکیل پر ځای یو تکړه او سینیئر وکیل د دې لپاره وټاکي. تفصیل د غلام غوث نه ورو.
دې لړکی د مشال خان پلار اقبال خان مشال ریډیو ته وویل چې اسد قیصر تیره ورځ د هغه کور ته راغلی و او هغه ته یې د سرکاري وکیل لطیف یوسفزی سره د قانوني مرستې لپاره د رابطې کولو ویلی دي. خو اقبال خان وایي په کار د صوبایي حکومت د سرکاري وکیل په ځای د هغه د زوی د مقدمې لپاره یو سینیئر او قابل وکیل ونیسي.
جنرل اسیم چې کوم دن دا زمونږ د غاړې نه نو لکه مونږ چې مونږ یو پېښور تکړه وکیل دی ذاتي نور به سره زمونږ وکیلان به سره امداد کوي. دا عمران خان په دویم ځل باندې لکه مخکې ونیو چې ځنګل قانون به نه جوړوم او بیا یې چې کوم دن دا تپوس وکړ مونږ د هغه چې کوم دن
خو بلی خواته د قانوني چارو لپاره د وزیر اعلی پرویز خټک سلاکار عارف یوسف مشال ریډیو ته وویل چې د مشال خان د وجنې مقدمه به منطقي انجام ته رسوي او حکومت به د مشال خان د کورنۍ سره هر ډول مرستې کوي او د هغه کورنۍ ته به انصاف ورکوي.
خان صاحب دې دې کټې زیات انټرسټایلی چې دا کمی او دې صحیح فیصله وشي او انصاف دې کې وشي. هغه ته 57 پکاري کمی مشال والی صاحب دې هغه ته مکمل 57 موږ صوبایي حکومت ور سره کو لګیا یو او ان شاء الله کمی انصاف دې دا کې مکمل تقاضي به پوره کوي.
یاد دې وی چې مشال خان په عبدالولی خان پوهنتون کې د اپریل په 14 نیټه د مذهب د سپکاوي په تور وژل شوی و او د هغه په وجنه سپریم کورټ د خپلې اندي نوټس هم اغیستلې و او د مردان د ترګرۍ ضد یو عدالت کې هم د هغه د وجنې مقدمه روانه ده. د مشال خان پلار اقبال خان وایي په مردان کې هغه امنیتی خطرونه محسوسوي او په کار ده د مردان ندی د هغه د زوی د وجلو د مقدمه بل کوم ځای ته منتقله کړي. د پښتونخوا حکومت یا عدلیې لا تر دې دمه د مردان نه بل کوم ځای ته د مشال خان د مقدمې د منتقل کولو په اړه څه نه دي ویلي، خو امنیتي چارواکو هم د خپلو پلټنو په رڼا کې دا خبره منلې ده چې مشال خان د یو سازش لاندې وژل شوی و، او پولیس چارواکو ویلي دي چې تر دې دمه هغوی داسې څه ثبوت نه دی ترلاسه کړی چې ګنی مشال خان په رښتیا د دین سپکاوی کړی و. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته اوس په پېښور کې د ماسیګر 15:30 بجې کېدونکې د بشر ګواښ نه بلند خبرونه وورو.
نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نو شریف په مشرۍ د سیمې سیاسي او امنیتي حالاتو په اړه د ملکی او پوځي چارواکو غونډه وشوله. په دې غونډه کې د افغانستان پر حالاتو اندېښنې وښودل شوې. د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړی قاضي امین وقاد نن مشال ریډیو ته ویلي چې د سولې په اړه د طالبانو څخه یو ځل بیا غواړي چې له دې موقع څخه په ګټه اخیستو سره مذاکراتو ته کښېني. په بلوچستان کې د وحدت المسلمین تنظیم پر حکومت نیوکې کړي چې د شیعو د وژنې په مخنیوي کې پاتې راغلي. په صوبایي اسمبلی کې د وحدت المسلمین یو غړی اغا رضا نن مشال ریډیو ته وویل د روسیو کې پر هزاره شیعو بریدونه ډیر شوي دي. بلخوا د بلوچستان چارواکي وایي حکومت د ټولو وګړو خوندي ساتلو ته ژمن دی. د خیبر پختونخوا سوات چارواکي وایي د وسلوالو بریدونه یو مهم پلانونکی نیولی دی. د سوات سپیشل فورس نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې نیول شوی تن جاوید نومیږي. د خیبر پختونخوا حکومت نن د راتلونکي مالي کال لپاره بجټ وړاندې کړ. دا بجټ ټول 603 اربه روپۍ دی چې 200 اربه روپۍ پکې د پرمختیايي کارونو لپاره بېل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت پرون په خبره کړي رپورت کې ویلي چې چین غواړي په پاکستان کې پوځي اډې جوړې کړي. پینټاګون زیاتوي پاکستان ورل مخه په آسیا پیسیفیک کې د چین د وسلو دویم لوی مارکیټ دی. د رپورت په وینا چې هر کال تر 180 اربه ډالرو پورې پیسې چین پر دفاعي اخراجاتو خرڅوي. نن په ایران کې د آیت الله خمینی پر زیارت ځانمرګي برید او د پارلمان په ودانۍ ډزو کې د رپورټونو تر مخه د 4 وسلوالو په شمول 12 کسان وژل شوي دي. د ایران بیړنی مرکز مشر پیر حسین کولیوان ویلي چې په دې حمله کې 9 کسان زخمیان شوي هم دي. د ایش وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. او د کرکټ په روانه چمپیونز ټرافي میچ کې نن پاکستان له جنوبي افریقا سره لوبه کوي. لومړی بیټنګ جنوبي افریقا له ټاس ګټلو وروسته اوس شروع کړ.
اوریدونکو لنډ خبرینم د بشیر ګواښ نه واورېدل. اوس به په اسلام آباد کې د احمد الله نه واورو چې پاکستان سنور ورځپاڼه په خپل اداریو کې سلی کړی دی.
آج ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت به د مالی کال 2018 لپاره بجټ نن پیش کوي، او دې لړکې په پېښور کې شوې د اعلی پای په یوه غونډه کې په مختلفو څانګو کې د ترقیاتي منصوبو منظوري ورکړې شوه. ورځپاڼه لیکي چې صوبایي حکومت بجټ د ښه نخه جوړولو خواهشمند دی، خو دې حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې صوبایي حکومت خپل مقرر کړی شوی هدف ترلاسه کولو کې کامیاب نه شو. ورځپاڼه لیکي چې صوبایي حکومت په مختلفو مدونو کې د ټیکس شرح زیاتول سره سره د نوي ټیکسونو لګولو اراده لري، خو که تیرو وختونو ته وکتل شي او حکومت چې په کومو څانګو ټیکسونه زیات کړي نو د هغې ټول بوج فوراً عام اولس ته منتقل کړی شوی. نو حکومت له پکار دي چې اولس ته اسانتیاوې ورکولو پر ځای په دوی د نور بوج اچولو نه ډډه وکړي. جنګ ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي چې خلیجي ملک قطر سره د نړۍ 9 ملکونو خپلې سفارتي اړیکې ختمولو فیصلې ټوله نړۍ په تشویش کې اچولې ده، او د پاکستان د خارجه دفتر دا دریز بالکل صحیح دی چې پاکستان د مسلمان ملکونو اتحاد غواړي او قطر سره خپلې سفارتي اړیکې ختمولو هیڅ اراده نه لري. ورځپاڼه لیکي چې په داسې حالاتو کې چې مسلمان ملکونه د وړاندې څخه د یو شمېر چیلنجونو سره مخ دي، نو د حالاتو تقاضا دا ده چې د قطر سره سفارتي اړیکې ختمونکي ملکونه چې د یاد ملک نه څه هم شکایت لري نو هغه دې د مذاکراتو د لارې هوار کړي چې دا شان د مسلمان ملکونو ترمنځ په تاوتریخوالي کې اضافه ونه شي، بلکې د اتحاد او اتفاق طرف ته پرمختګ وکړي، او دې لړکې پاکستان او ترکی په شمول ځینو نورو اسلامي ملکونو له هم مثبت ګامونه پورته کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیاکر مجللی کې تر آغا په افغانستان کې ثبات نشي راتللی تر څو چې په افغان حکومت کې سیاسي اختلافات او په پاکستان کې د طالبانو پټنځای نه موجود وي. بلخوا فاینانشل ټایمز رسپانه لیکي د سعودي عرب په ګډون د نورو عرب هیوادونو له قطر سره اړیکې شلول به پر دوها ډیر منفي اثرات لري. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې د اصرار عالم مومند اورو.
امریکای مجله نیویارکر لیکي په کابل کې د مئی یو دیرشمې چاودنې نه یوازې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله، بلکې په حکومت چې د کابل د اوسیدونکو کوم ادبار وو هغې ته یې هم تاوان ورسو. په مقاله کې راغلي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو په زیاتولو سره هم د دا قسم پیښو مخه نشي نیول کېدی. امریکایي پوځي جنرالانو د دې هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په افغانستان کې د پوځي سرتیرو زیاتولو وړاندیز کړی. په وړاندیز کې راغلي چې افغانستان ته د نورو څو زره امریکایي پوځي سرتیرو استولو د کال پر سر له هغه هیواد سره د څه باندې شل ارب ډالرو مرسته کولی شي چې افغان سرتیری دومره پیاوړي کړي چې طالبان په شا وتنبوي. د مقالې کوونکي په خبر افغان ځواکونو ته نوره تربیه او مالی مرسته کېدی شي چې د طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو جګړه پیاوړي کړي، خو د دې باوجود تر هغو په افغانستان کې ثبات نشي راتلی تر څو چې په افغان حکومت کې سیاسي اختلاف، په پاکستان کې د طالبانو پټنځایونه او په افغانستان کې د امریکا موجودګۍ په اړه د سیمه ییزو هیوادونو نفرت موجود وي. په افغانستان کې د موثره سفارتي ستراتیژۍ پرته پوځونه زیاتول د هیواد لا پسې بې ثباته کولی شي. بلخوا فاینانشل ټایمز رسپانه لیکي د سعودي عرب په ګډون د نورو عرب هیوادونو له قطر سره اړیکې شلول به په دوه ډیر اثرات ولري، ځکه چې قطر خپل نیمایي برخه خوراک د سعودي عرب د لارې راوړي. ښکاري داسې چې د قطر تعمیراتي صنعت او په 2022 کال په دې هیواد کې کیدونکې د فوټبال نړیوال کپ هم د سعودي عرب له یادې پریکړې سره اغیزمن شي. د سعودي عرب په ګډون د نورو عرب هیوادونو له قطر سره اړیکې شلول به د قطر د هوایي چلند څانګه هم اغیزمن کړي، ځکه چې غرب ته د تلونکو قطر هوایي شرکت د الوتکو پر وړاندې د سعودي عرب هوایي لارې تړل شوي دي. د ابوظہبي اتحاد او د متحده عربي اماراتو امیریټس هوایي شرکتونو له وړاندې قطر ته خپل پروازونه بند کړي دي. ریاض او ابوظہبي دا هم ویلي چې دوی په دې لټه کې دي چې نور اتحادیان دې ته تیار کړي چې دوه ته د رسېدو لپاره د دوی هوایي لارو کارول بند کړي. که چېرې حالات لا پسې خرابېږي نو قطر کولی شي چې په دې سخته ګرمۍ کې متحده عربي اماراتو ته خپل قدرتي ګیس لیږدول بند کړي. د یادونې ده چې سعودي عرب، بحرین، متحده عرب امارات او مصر وای له قطر سره یې سفارتي او د ځمکې اوبو او هوا له لارې هر ډول اړیکې شلولې دي. د هیوادونو قطر تورن کړی چې پترګری کې لاس لري او د نړیوال قانون ښکارا سرغړونه کوي، خو قطر دغه تورنه ردوي. مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ایران په پارلیمان او تهران کې د آیت الله خامنئی په مزار ډسې شوې دي چې پکې د چارواکو په وینا لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ایرانی چارواکي وایي دغه بریدونه وسلوالو ډلو ترسره کړي دي. تفصیل د اسرار العالمومن ناورو.
ایرانی چارواکي وایي په تهران کې په پارلمان او د آیت الله خامنئی په مزار کې شو بریدونو کې 12 کسان وژل شوي. د ایران بیړنۍ څانګې یا ایمرجنسی ډیپارټمنټ مشر پیر حسین ویلی دی چې نن په ترسره شو دغه بریدونو کې 9 کسان جوبل شوي اهم دي او د په خبره امدادي هلې ځلې روانې دي. د داعش وسلوالې ډلې سره اړه لرونکي خبري اجانس اماق ویلی دی چې برید داعش وسلوالې ډلې ترسره کړي. په تېر وختونو کې هم ایران په وار وار ویلی دی چې دوی ته له داعش وسلوالې ډلې خطر دی. بلخ سعودي عرب د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د یو شمېر هیوادونو اتحاد جوړ کړی، خو ایران په کې نه دی شامل او ایران تور لګوي چې دغه اتحاد د دوی پر ضد دی. په عین حال کې ایرانی رسنۍ وایي په پارلمان برید سرته رسېدلې. پریس ټلویزیون مخکې ویلي وو چې درې برید کوونکي نیول شوي او یو ځانمرګي بریدګر وو چې ځان یې الوزولی دی. د ایران استخباراتي ادارې هم ویلي دي چې بریدونه ترهګرو ډلو ترسره کړي. نیم سرکاري خبري اجانس فارس وایي په تهران کې د خمینی په مزار کې یو تن نن پر خلکو ناتار ډزې پیل کړي او یو شمېر کسان یې جوبل کړل. په عین حال کې لږ تر لږه یو تن د ایران په پارلمان کې دننه نن ډزې وکړي او دوه ساتونکي یې جوبل کړل. رسنۍ د ایران د پارلمان د یو غړي الیاس حضرتی لخلی وای چې له دریو بیت کوونکو سره دوه کلاشنکوپونه او یو تمانچه وه. له دې مخکې د ایران ایل نه خبري اجانس ویلي وو نن وسلوال کس د ایران د انقلاب بنیاد ایښودونکي امام خمینی مزار ته ننوتلی او په ډزو سره یې څو کسان جوبل کړي. فارس خبري اجانس هم ټویټ کړی چې وسلوال کس د امام خمینی مزار ته په ننوتلو سره څو کسان جوبل کړي. یادوي چې د 1970 په لسیزه کې د هغه وخت د ایران د پهلوي رژیم ضد یوه ډله د امام خمینی په مشرۍ راپاڅېده او مقاومت یې پیل کړ. په دغه پاڅون کې ډېر شمېر پاڅون کوونکي وجل شول او امام خمینی هم زندان ته واچول شو. د څو ورځو په تیرېدو سره بیرته راخلاص شو. د سیاسي فشارونو له امله خمینی لومړی ترکی ته او بیا عراق ته ولاړ او څه موده وروسته فرانس ته ولاړ او په 1978 کال کې د پهلوي رژیم پر خلاف ایران کې د خلکو پراخ لاریونونه وشول چې په نتیجه کې پهلوي رژیم ماتې وخوړه او په 1979 کې د ایران بادشاه له ایران څخه ووت او په ایران کې انقلاب بریالی شو. او امام خمینی هم په دې کال کې له فرانس څخه ایران ته راغی او د ایران د انقلاب د مشر په توګه وپیژندل شو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په کراچۍ ښار کې د 1922 کال د جون میاشتې په 10 نیټه لس مزدوران هغه وخت وشل شو چې د خپل حق لپاره په سړکونو مظاهرې کولې. دغه مزدوران اوس د ښار په پښتون میشته سیمه سایډ فرنټیر کالونی په مزدور قبرستان کې ښخ کړل شوي دي. د کراچۍ ښار پښتانه وایي چې دا په دغه ښار کې د پښتنو لومړی هدیره ګڼل کیږي. د دې ترڅنګ په دغه مظاهرو کې ګډون کوونکي د سوات صابر احمد صابر وایي چې بنارس فرنټیر کالونی یا نورو پښتون میشته سیمو ته که نن اوبه راغلي دي نو دا د دغه مزدورانو هڅې وي. تفصیل د محمد عمران نه اورو.
صابر احمد صابر څوک چې نه یوازې د کراچۍ د مزدورانو د غورځنګ برخه پاتې شوي بلکې د 10 جون 1922 په جلوس کې هم موجود وو. وایي چې په فیروز سلطان ټیکسټایل مل کې مزدورانو پر دې خبره احتجاج کوو چې د تنخواه لپاره د یو نیټه وټاکل شي او هم په دې بنیاد جګړه وشوه په کوم کې چې د سوات سره تعلق لرونکي محمد شعیب وژل شو. له هغې وروسته د هغه مړې مزدورانو اوچت کو او په سړک کې د احتجاج په توګه کېښودو او اعلان یې وکړو چې دوی به دا مړې ګورنر او د اعلی وزیر تر کوره وړي. همدغه احتجاج کوونکو باندې د حکومتي چارواکو په امر دا هغه وخت د پولیسو خصوصي ځواک فیډرل سکیورټی فورس ډزې وکړې چې پکې د لسو نه زیات مزدوران وژل شو. صابر احمد صابر به هغه وخت د مزدورانو د غورځنګ په احتجاجونو او دستورو کې شعرونه ویل خو نوموړی ګڼي چې د دغې پیښې وروسته دغه غورځنګ کمزورې شو چې لویه وجه یې حکومتي فشار او د غورځنګ د ځینو مشرانو کمزوری وي.
دغه واقعه مزدورانو چې کوم تحریک نیولې او کمزورې نیولې د هغې نه وروسته زور شور خو وشو ډېر مزدورانو نه بیا دغه ختم شو. لکه د مزدورانو کوم تحریک په ډېر غټه ستمانی په دې لانډې ایریا کې کوم دی لیبر آرګنایز کمیټي وه تقریبا 90,000 مزدور پورې په یو دغه مانی په یو کمیټۍ کې شامل وو. په یو هاں په یو دغه مل بند وو را چالو کوو بھائی او لکه ډېر ښه اتفاق وو. خو د هغې نه وروسته چې کوم دی بیا حکومت لکه دا خلک دفاع وکړل او د هغې نه وروسته تاریخ ختم شو.
په کراچۍ کې میشت لیکوال او په عدالت کې د مزدورانو وکیل منان باچا د دې پیښې په اړه وایي چې د جون پر 10 نیټه د وژل شوي مزدور شعیب مړې د فرنټیر کالونی بړ میدان ته راوړل شو او هلته د مزدورانو د غورځنګ مشرانو او کارکوونکو اعلان وکړو چې دوی به د جون پر 8 نیټه احتجاج کوي.
څنګه دا جلوس چې دی د فرنټیر کالونی نه بنارس چوک ته ورسېدو ختم تاره نو په هغه باندې چې دی هغه زمانې کې ډیپټي کمشنر قمر ادریس هغه پخپله ولاړو او هغه چې دی په هغه جلوس باندې فایرنګ وکړو او دغه فایرنګ نتیجې کې نور ډېر کله چې هغه زخمیان شو په کورونو کې هغه ګولۍ ورون طرف ته لاړې زنانه ته کو لګېدې ماشومان ته کو لګېدل او 8 کسان په اسپاټ باندې مزید چې دی هغه شهیدان.
د منان بچا په وینا چې له دې وروسته تر څلوېښتو ورځو د کراچۍ مزدورانو کارخانې بندې ساتلې وې خو نوموړی ګیله کوي چې په دغه ورځو کې کومو سیاسي مشرانو د مزدورانو پوښتنه نه وکړې بېله یو تن افضل بنګش نه چې هغه هم ډېرې ورځې وروسته راغلی وو. د هغه وخت د مزدور تحریک مشرانو او غړي اوس هم دا ګیله کوي چې د دومره قربانۍ باوجود هیڅ یو تن د وژل شوو یا ژوبل کسانو د هغې د خپلو خپلوانو پوښتنه یا کومه مرسته ونه کړه. خو د دغه مزدورانو وینې دا ګټه ضرور وکړه چې په کومو سیمو کې پښتانه اوسېدل هغه د کراچۍ په نقشه کې نه وي. له دې وروسته نه یوازې هغه سیمې په نقشه کې ومنل شوې بلکې یو قانوني شکل او نورې اسانتیاوې ورته هم ورکړې شوې.
دا مشال ریډیو دا
پا په شمالي وزیرستان کې د تیرو پوځي عملیاتو له وجې د افغانستان خوست او ځینو نورو سیمو ته کډه شوې کورنۍ د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې دوی د واپسې عمل دی نو ودروي او دغه خلک دې زر تر زره خپلو سیمو ته واستوي. بلخوا پولیټیکل انتظامیه وایي پروژه کې دغه عمل ځنډولې دی او د اختر وروسته به یې بیا پیلوي. په دې اړه د فرخنده اسد دا رپورټ اورو.
د شمالي وزیرستان خوسته کډه شوی خلک وای د لارو د بندیدو له وجې په واپس اتللو کې مشکلات لري. دوی د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې باید زر تر زره د خپل سیمو ته استانه کړی شي. خوسته کډه شوی حمید خان وای
د شمالي وزیرستان یو ځای مشر ملک غلام وای خوست او د افغانستان نور سیمو ته د کډه شوو کورنیو د واپسۍ لپاره په پېښور او اسلام آباد کې احتجاجونه کړي دي چې باید د خلک ته زر تر زره خپل سیمو ته استانه کړل شي.
تقریبا 80% خلک کوم دي د وزیرستان ته واپس شوي دي او دا 20% خلک کوم پوره دي دا څوک په افغانستان کې دي او څوک په پاکستان کې دي. دا خاص کر زمونږ کوم داخل تحصیل داخل کې اکثر دا دیوتا باندې چې دا د خلک د زیاتې لکه باندې کې او د شوال خلک تا د کې زوی دیوي ته یي دا په افغانستان کې ټوټل پاتري دي او ما داخل کوم چې کوم دی او دا نیم په پاکستان کې دي نیم په افغانستان کې حالت پاتري دي او دا د ډېر سخت مشکلات سره نن سبا د مخامخ شوی دي.
د شمالي وزیرستان زیاتره کډه شوی خلک د خوست په ګلان کې که ژوند کوي او په زرګونو نور د افغانستان پکتیا پکتیکا او ځینو نورو سیمو ته کډه شوي دي چې لا هم د خپل واپسۍ انتظار کوي. د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی وایي 2.5 او نیم زره کډوال راجستر دي چې په کې سستانه شوي دي خو د روجې له وجې د دوی د واپسۍ عمل ځنډیدلی دی.
فلحال خصوصي سره رجسټریشن شوی دی تقریبا او نیم زره خاندانونو له مصر رجسټر شوی دي چې کوم په خوست کې پاتې کیږي. خوست کې اور سره نږدې سیمو کې پاتې کیږي. له دې ځای علاوه موږ تقریبا 2000 فیملی اوس له خوست نه د غلام خان په لار باندې پاکستان ته راوستلې او هغه واپس خپل خپل کورو ته هم ورسېدلې. کوم هغه د پروسس د بند شوی نه دی. اول سمو د کوم روزې نه مخه تقریبا یو دوه درې ورځې مونږ بند کړه. هغه صرف د دې وجه ځخه دلته پروژه کې لمون سره مزدوران کار نه کوي. کوم د دوی سامان وي د غو چیکینګ وي لوډینګ ان لوډینګ وي نو دا ټول پروسس د روزې په وجه باندې ودرېدو. ان شاء الله چې روزه ختم شي له دې ځای بعد بیا ان شاء الله دا پروسس بیا شروع کوو او د غیب بیا پراپر دوی ته اعلان کوو خلک به خبرو.
محمد انور خان شیرانی دا هم وایي د اختر وروسته به د کډوالو د ستنېدو عمل بیا پیلوي او زیاتوي هغه خلک چې په خوست او یا په نورو سیمو کې ژوند کوي باید د خپلو مشرانو له لارې دوی سره رابطه وکړي او ځانونه رجسټر کړي چې دا شان یې خپلو سیمو ته د واپسۍ عمل شروع شي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د پاکستان حکومت لخوا د جوارو د کروندې باندې د پابندۍ وروسته د کوسي مومندو میچنې کروندګرو سبزیانې کرل شروع کړې دي. دغه کروندګر وایي چې د سبزیانو کرونده خواري زیاته غواړي خو ګټه یې کموي. په دې اړه د شانواز ترغزي دا رپورټ اورو.
ولسوای چې د خوریکه خو کروندګرو لپاره موجوده کروندې ګټورې دي ولې هغه ولس چې کروندې له زیات وخت نشي ورکولې زمکي شاړي پرتې دي. په محمدو کې اوازې د کوزه محمدو د زمکو وبشته او لټولو زیاته کرونده په میچنې کې کیږي. خو څو درې میاشتې وړاندې حکومت امر کړو چې د امنیت له خاطر دي د سیمې ولس جوار ونه کړي. دغه امر وروسته ځینې کروندګرو زمکي د راتلونکي غنمو پورې شاړي پرې خو دي او ځینې ولس پر متبادل کروندې کړي.
لطیف ما جی اندوانم کړلې توره کرلی بینډای نیم کرلی دی او غایا باجرا نیم کرلی دا جوار او حکومت بند کړی دی چې راته اپریشن دا غاری او دې کې به تا جوار نه کړی.
یو سپینګری محمد انور چې د جلال آباد نه 15 کال وړاندې انګور کورو میچنې ته مهاجر شوی له هغه وخت د سیمې د ولس زمکه په اجاره او په نیمکار نیولې سره باټینګن تورای کدوان او په ځینې زمکو د خورمانو بوټي کرلی. محمد انور وای چې کله نه امر وشو چې جوار بنه کړي نو هغه د خورمانو په باغ کې مې او موټو کړل چې ګینه څارو لپاره خوراک پیدا شي.
زما کې ویجاره دی او نیمه وانی کړو، ټماټر کړو، تورای کړو، وینډای کړو، واګان ماګان شته به گزاره کیږي. نو جوار خوراکي حکومت سره ورو کې مې کړای او د حکومت سره خو مانی وروره چې نه مانی نو بیا به بل اندازې نو کوم غریبي خیر دی خو حکومت خوشاله یې کانو جوار مونږ کړو دی واجوانی جوار مونږ باندې لکه موټو مې کړلې نو
دا محمد انور یو ماشوم زوی عثمان غنی په دویم جماعت کې سبق وای او هر کال په خپل ټولګي کې اول راځي. عثمان غنی وای چې هغه د سکول نو وروسته د پلار سره په کروندې کې مرسته کوي لکه سره باټینګن راټولوي او بیا د پیښور محمد په لوی سره کېږي. تیرېدونکو ترې نه په یو نیم سل روپۍ یو غوټه چې په کتر اتو کلو پورې باټینګن وي واخلي. دی وای چې د ورځې تر پنځو څلوېښتو پورې غوټه خرڅوي.
دلته سبق مهم او د سکول چټي لري. دلته پلار سره راځم کارم کوم. دلته
څه کار کوي په کله کوي؟
دلته ټماټر هم شکوم، تورای هم، بینډای هم.
دا سخ کار خو نه دی؟
نه.
او سکول کې تکړه؟
اول نمبر.
هغه کروندګر چې د جوارو متبادل یې سبزیانې کړلی وای چې د دې کروندې خواري زیاته ده خو ګټه هم زیاته ده. دوی وای چې ممکنه ده په راتلونکي کې هم د سبزیانو او د میوو کروندې ته لاس واچوي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پیښور.
د ننګرهار اوسیدونکو وای چې په جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو نرخونه زیات شوي دي. دی وای چې دکانداران د روژې په میاشت کې د خلکو د مجبورۍ نه غلطه فائده اوچتوي. د خلک له حکومت غواړي چې د خوراکي توکو نرخونه دې کنټرول کړي. تفصیل د باس محمد عابد نه اورو.
د ننګرهار اوسیدونکو شکایت کوي چې د روژې په مبارکه میاشت کې تربل هر وخت د خوراکي توکو نرخونه لوړیږي. سو تنوی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل:
انو بشیر احمد، جلال آباد ښار قصبي اوسیدونکو. ډېر تر باندې نرخونه لوړ شوی دی. ډېر میوه د خپل زموږ د خپل وطن شاید دام به حد لوړ شوی دی. کوم حکومت چې هم نشي نه کوي او نشي کولای. ولا د صدا چاول موږ او تاسو د روژې چې نو په مده خاطر باندې فرض شوی چې مور د غریب د زړه خبرې کونه
د چا چې جب ډکه غېده پاره خري او تاسو د څه خلک لرو چې دا اوس ملاس نیول لري چې راکه بیګاته می وډه کور کې نشته دي.
خپل حکومت نه دا شي بس دی مخاوني سره ټونه لکټ کې غریب خلک یو.
فننګرار کې مدني فعال مصطفی وایي چې روژه د صبر او زغم میشته. دل اټیوالو غواړي چې د انساني عواطف له مخې د خوراکي توکو نرخونه نه لوړوي.
سره خلک د سکه چې دغه په ژمي کې راوړي، ژمي کې چون نرخونه نارمل وي راوړي نو دوی ستور کوي او د روژې مبارکه میاشت دوی د خپل قیمتونو لوړي او چون د اسلام د نظر هم خکار نه دی. حکومت ته پکار دی چې د روژې مبارکه میاشت کې اغوی باید یو کمیټه جوړه کړي د لپاره چې باید وګرځي په دکانونو باندې، وګرځي په تجارانو سره مال ناشته وکړي.
په جلال آباد ښار کې یو تن اچار پلورونکو رحمت وایي چې د روژې په میاشت کې هټیوال نرخونه لوړوي خو دې زیاتوي چې د خپل اچار نرخې راغورځي.
ته باور وکړه چې د روژې په خاطر چې خلک د روژې نوم بدنامی کنه ویل چې روژه کې خلک شي ګرانی خو مګر هم د بوزي او د روژې په ریټ کې ما ډیر فرق راوسته شل لپی ما نور ما چار ارزانه کړی.
بلخوا د جلال آباد ښاروالۍ د کنټرول مدیر شفیع الله ستنګزی وایي چې دوی د خار په ټولو پلورونکو کنټرول لري او هر څوک چې لنرخنامې سرغړونه کوي قانونی اجرات به ور سره کیږي.
د تفتیش مدیریت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د خپل اندازې نه قیمتونه جکې. زمونږ ټیمونه هر وخت ګرځي غیر د روژو نه په دینورو میاشتو کې هم موږ روزانه ګرځو. خپل مختلف ټیمونه ټاکو، مختلف سیمفونو ته لیږو. دغه مختلف سیمفونو ته چې موږ نرخنامې ورکوو دغه روزمره موږ کنټرول کوو او د کنټرول په نتیجه کې کوم متخلفین چې موږ نیسو هغه جریمه کوو یا حتی دوکانونه ورته بندوو. څو دوکانونه ما مور لا کړي دي، بند کړي مې دي. هغوی نه مې زاری اخستې دوم ځل لپاره کې دوی ونی سمزه نو دوی دغه پیښې نه بيخي تر کې پیښه ورته کوو.
سره لدی چې د جلال آباد خاروالې مسولین هر کال پروژه کې د نرخونو د کنټرول خبره کوي خو د خلکو په وینا د خاروالې مسولین په دې نه دي توانی دي چې د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراکي توکو د نرخونو د لوړېدا مخه ونیسي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
امن، مینا او رورولی.
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی، یو لښت خاورې لپاره دی، سړی سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشر په بدل چې دا خاورې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافی هلا په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه ته بابا یان څه پخواره ځای خود
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د روشي د سانګړې لړۍ په نننې برخه کې مو دا موضوع سړلې دا چې د حامله خصو او هغه خصي چې ماشومان ته پی یا شوده ورکوي د غی لپاره د روشي سه حکم دی همدارس د سپینګرو یا ډیرو کمزورو زړو خلکو لپاره د روشي نیولو یا نه نیولو سه امکانات دی او سه احکامات دی. په دې اړه دا موضوع په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت دینی لارښود مفتی زاکر الله زاکری روښانه کړی دا راسه چې ورته غوښ شو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دے محترم او گران ورور پختنه کړی دا چې امیدوار او باردار خزه او یا هغه خزه چې کوچنی او ماشوم ته شیدی ورکي هغه لپاره د روزي خړل روا دي کنه. دا سی خزی چی کوچنان تشیدی ورکی ماشومان تا پی ورکی او یا دا سی خزی چی آغا امیدوار ای دوی دی پار شرعن روا دی چی آغای روژه و ننیسی زکا چی پا آغایو صورت که چی حامل خزان و آغا تکلیف ورطا ورکول کی گی و ممکنه دا چی دا آغای پا بچی باندی دا دی لکابلا منفی اثارات مرتب شی نو دا یو شرعی عذر دی پا دی خاطر باندی آغای لپارا جایز دی چې هغه افطار وکړي او هغه روژه ونه نیسي. پاتې شوله هغه ښځه چې ماشوم ته شوده ورکوي نو هغې ته هم روا دي چې روژه ونه نیسي ځکه د روژې په نیولو سره او د مسلسل تندې او ولږې له کبله ممکنه ده چې د ماشوم غذا کامله نه شي او د ماشوم غذا دا یو حق دی د هغه چې هغه ته شوده ورکولی شي. په ښځه باندې دا حق دی او دا مسئله شرعیه ده چې د بنده حق د الله جل جلاله په حق باندې مخکې دی نو په دې خاطر باندې هغې ته هم روا دي چې هغه روژه ونه نیسي روژه وخوري افطار وکړي او بیا وروسته څه وخت کې چې دې ته موقع په لاس ورشي قضا راوړي. که چیرې داسې چې مثلا یوه ښځه یې هغه د میاشتني مرض په سبب باندې یا مثلا د ماشوم د ولادت په وجه باندې یا که ماشوم ته د تی ورکولو په سبب باندې چې وروسته پسې بل ماشوم نظر کیږي هغه نشي کولی چې مسلسل د تیر روژې قضا راوړي او بله روژه پې راشي نو په دې صورت کې هیڅ مشکل نه دی چې څومره یې نیولي هدې ونیسي هغه نه بعد دې په آرام سره کله چې صحت اجازه ورکړله ودي نیسي. دا خبره پکې نشته ادا د الله جل جلاله لخوانه یو سهولت دی. پاتې شو هغه کسان چې هغه زاړه دي او په ډېر مشقت سره روژه نیسي نو د مشقت د روژې هیڅ حکم خدای پاک نه دی فرمایلی چې تاسو مشقت سره روژه ونیسي او په ځان باندې مصیبت او مشقت راولي بلکې الله جل جلاله فرمایي یرید الله بکم الیسرا الله تعالی غواړي چې تاسو باندې اسانتیا راولي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوشش کوو تاسو خلکو اسانتیا راولي. نو دا سړی یا دا ښځه چې عمر یې ډېری د شیخ فانی او شیخ فانی په حکم کې دي دوی به فدیه ورکوي څومره چې سرسایه موږ ورکوو هماغه فدیه ده د هرې ورځې به فدیه ورکوي. الله تعالی دې موږ تاسو د نیک عمل توفیق راکړي او الله تعالی دې جزای خیر موږ تاسو ټول ته راکړي او خدای دې د ښو کارونو د اتباع موږ توفیق راکړي.
د مفتی زاکر الله زاکری خبرې مو اوریدلې او اوریدونکو ستخبرونه په خره کې اوسل بیا د بشیر غوښنلن خبرونه ورو
نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نو شریف په مشرۍ د لوړپوړو ملکی او پوځي چارواکو خبرې وشوې او د سیمې په سیاسي او امنیتي حالاتو یې بحث وکړ. د افغانستان سولې عالي شورا وایي چې طالبانو ته یو ښه موقع ده چې په ګډه خستو ته افغان حکومت سره مذاکرات وتا کې نستل شي. په بلوچستان کې د وحدت المسلمین تنظیم پر حکومت نیوکه کړي چې د شیعو د وژنې په مخنیوي کې پاتې راغلي. په صوبې سملې کې د وحدت المسلمین یو غړی هغه رزان نن مشال رډي تول دی روسي کې په هزاره شیعو بریدونه ډیر شوي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي د ټولو وګړو خوندي ساتلو ته ژمن دي. د خیبر پختونخوا حکومت نن د راتلونکي مالی کال لپاره بجټ وړاندې کړ. دا بجټ ټول 603 ارب روپۍ دی چې 200 ارب روپۍ پکې د پرمختیايي کارونو لپاره بیل شوی دی. په دې بجټ کې په کورونو، هوټلونو او ګاډو ټیکسونه زیات شوي. د امریکا دفاع وزارت پرون په یو رپورټ کې ویل چې چین غواړي په پاکستان کې پوځي اډې جوړ کړي. په دې رپورټ کې راغلي چې چین دې ته تیار دی چې په افریقا کې د پوځي اډې تر جوړولو وروسته دا لړۍ نور هیوادونو ته هم وغځي. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د خیبر پختونخوا سوات سپیشل فورس نن په خبر پانه کې ویل چې یو کس د بریدونو د پلانونې په تور نیولې. دا کس جاوید نومیږي. نن په ایران کې د آیت الله خمینی پر زیارت ځانمرګ برید او د پارلمنت په ودانۍ ډزو کې د رپورټونو تر مخه د 4 وسلوالو په شمول 12 کسان وژل شوي دي. د ایران بیړنی مرکز مشر ویلي چې برید حمله کې 9 کسان زخمیان هم دي. د 10 وسلوالو ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. او د کرکټ په روانه چمپیونز ټرافي کې نن پاکستان له جنوبي افریقا سره د برتانیا په برمنګم کې لوبه کوي. جنوبي افریقا لومړی ټاس وګټو لومړی بیټنګ کولو سره یې په شپږورنو کې 15 سکور کړی او کوم کس یې اوټ شوی نه دی.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل، تکنیکی همکار اکرام مسکنیار او د خبرونو بیان بشیر کوغ سره د ټولو همکارانو ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.